وخت د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له واشنگتن سره د اړیکې هغه وخت خراب شو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خپلې نارضایتۍ غږ اوچت کړ. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره باید اساسي اقدامات وشي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اوري. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې هغه پاکستانی خځه څلور تنه خپلوان چې په اصطلاح د ویاړ وژنې په دود یې هغه وژلې و په اعدام محکوم شول. د عراق د کردانو د خود مختار سیمې اربیل ښار کې وزن وژن کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د دې ښار د ولایتي حکومت ودانۍ بهر وچاو. مخکې له دې چې سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په ملي شورا کې له امریکا سره د امنیتي سند د تایید لپاره سرلوسه کمپاینونه پیل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي وسلوالو طالبانو ځکه پر ښارونو خپلې حملې زیاتې کړې چې د رسنیو پام ځانته راواړوي. د هم بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د تایید لپاره سرلوسه د ځینو وکیلانو لخوا کمپاینونه پیل شوي دي. د دغه جرګې یو غړي عبدالرحمن رحماني نن په عمومي غونډه کې ویل چې پر دې سند باید د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث وسي. ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې د یو قانون لپاره کمپاین د هر وکیل حق دی، خو که کمپاین د نورو معاملو په خاطر وي نو باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د افغانستان نوی حکومت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړ او راتلونکي اونۍ به په ملي شورا کې ورباندې بحث پیل سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لویو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو په انتحاري او نورو وسلوالو حملو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست وایند حسیب صدیقی نن یوې خبري غونډې ته ویل وسلوالو طالبانو په جبهه جګړو کې مات خوړلې او اوس یې پر لویو ښارونو خپلې حملې متمرکز کړې دي.
دشمن بر پایتخت افغانستان همیشه تمرکز مخربانه
دی. وی دشمن د افغانستان پر پلازمین تل مخربانه تمرکز درلود، خو د دوی روسي حمله ځانته د ملي او نړیوالو رسنۍ د پام راګرځولو په خاطر زیاتې سوي دي. د شغلی صدیقی د خبرو سره په یو وخت چې وسلوالو طالبانو پر لوی ښارونو خپل حمله متمرکز کړې دي، له لوګر ولایت څخه د یوې ماین چاودنې خبر ورکول کیږي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شیرین آغا ازادي راډیو ته ویل چې نن له غرمې وروسته په برک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. او د دې محل وروستۍ خبر دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوي دي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤلې سورایا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له یاد کمیسیون سره څه باندې 40 د ډول پیښې ثبت شوي دي. راپورونه وایي چې تیرونی یو شمیر کسانو په تخار ولایت کې پر یوې 3 کلنې او بل ځای پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری وکړ. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
د هغې پاکستانۍ امیندوارې ښځې څلور تنه خپلوان چې په اصطلاح د ویاړ وژنې په دود یې هغه د خښتو په واسطه وژلې وه په اعدام محکوم شول. د محکمې یو چارواکي ویل د فرزانه اقبال پلار، دوه ورونه او یو بل سړی چې ویل کېږي د هغې پخوانی خاوند دی، په تېر مې میاشت کې په لاهور کې له یوې محکمې بهر د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شول. فرزانه اقبال هغه مهال د دغه سړي سره له واده کولو انکار کړی و. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په 2013 کال کې په پاکستان کې د ویاړ وژنې 898 پیښې ثبت شوې او د زیات شمېر نورو راپورې ممکن نه وي ورکړ شوی. په اعدام محکوم شوي کسان وایي دوی به استناف وغواړي. په پاکستان کې دا مهال د اعدام عملي کېدل ځنډول شوي دي. د عراق د کردانو د خود مختار سیمې یو ویاند وایي یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر په اربیل ښار کې د ولایتي حکومت له ودانۍ بهر وچاوه. ویاند حمزه حامد وایي چاودنه د ودانۍ په امنیتي پوسته کې شوې چې د ښار تاریخي مرکز ته نږدې ده. حمزه زیاته کړه چې په دې حمله کې مرګ ژوبله شوې خو شمېر یې سمدستي نه دی څرګند. سیمه ییزو خبرو رسنیو ویلي په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. په تېرو وختونو کې د عراق د کردانو تر واک لاندې سیمو کې شخړې نه وې، خو دا چې د کردانو پشمیرګه ملیشه دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېږي، وسلوال هم په کوردی هدفونو حمله کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر ورګډ شي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران استازي په دې مقصد په وینا کې راټول شوي چې د نومبر د 14مې ټاکل شوی مولت سره سم د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو معامله وکړي. ټاکل شوی و چې جان کیری د روانې اونۍ په نیمایي کې وینا ته تللی وای او د تهران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په مقصد یې د یوې معاملې هڅه کړې وای. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي د سې شنبې په ورځ وویل کیری به د اونۍ په پای کې ویانا ته ولاړ شي او د سفر ټاکلې نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. ساکي زیاته کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د چهارشنبې په ورځ په لندن کې پاتې شي او د جمعې په سهار به پاریس ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په وینا جان کیری به په لندن کې د استوګنې پر مهال په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیانو او واشنگتن سره مشورو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په پاریس کې د ایران د مذاکرو په اړه د سعودي عربستان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سې شنبې په ورځ ویانا ته د رسیدو پر مهال وویل چې تړون ممکن دی. د خبرداری ورکړ که چیرې خبرې ناکامه شي علت به دا وي چې د شپږو طاقتونو یعنی امریکا، چین، فرانسې، روسیې، برېټانیا او جرمني استازي زیاتې غوښتنې لري. په بیت المقدس کې د یهودیانو په عبادت ځای کې د سې شنبې د ورځې حملې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته ورسېد. هغه پولیس چې د حملې صحنې ته ځان رسولی او ټپي شوی و د وررسېدلو ټپونو له امله نن مړ شو. په بیت المقدس کې د سې شنبې د ورځې وژونکې حملې په څلورو نورو قربانیانو کې درې تنه یهودي ملایان چې د امریکا تابعیت هم درلود او یو بل اسرائیلی چې د برېټانیا تابعیت لري شامل دي. دا حمله له 2003 کال راهیسې په بیت المقدس کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. دوه تنه فلسطیني حمله کوونکي چې په توپانچو، چاقوانو او تبرونو سنبال وو د پولیسو لخوا وژل شوي دي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او یهودیانو ترمنځ تاوتریخوالی د جولای میاشتې حالت ته چې یو تنکی ځوان هغه مهال د یو یهودي لخوا ژوندی سوځول شوی و رسېدلی. په دغه ځوان فلسطیني تور و چې په لویدیځه غاړه کې درې تنه یهودیان تختولي او وژلي وو. او روسیې د اوکراین په اړه په امریکا او اروپایي اتحادیې انتقادونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د اوکراین روان حالت د لویدیځ د پراختیا غوښتنې 25 کلنې پالیسۍ نتیجه ده. لافروف د روسیې ولسي جرګې ته په وینا کې وویل لویدیځ باید په جګړه کې د کیف د ملاتړ له بشري حقونو څخه په سترو سرغړونو، بې قانونیو او جنګي جرمونو د سترګو پټولو پر ځای د دوه اړخیزو تړونونو د عملي ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه کې د روسیې دخالت رد کړ. په دې شخړه کې له تېر اپریل میاشتې راهیسې له 4 ورځو زیات کسان وژل شوي دي. سرګی لافروف وویل د اوکراین شخړه یوه کورنۍ مسله ده او ټولې هغه هلې ځلې چې غواړي روسیه د یو اړخ په توګه دې شخړه کې داخله وبولي بې ګټې دي او په هیڅ ډول بریته نه رسیږي. لافروف دا پیغام هم ورکړ چې د روسیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د همکارۍ پرته بله چاره نشته. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بیا هم غواړي د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل واشنگتن سره د اړیکې هغه وخت خراب شول چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خپلې نارضایتۍ غږ اوچت کړ.
I had no other means to salvage Afghanistan from the excesses, the violence and the mistreatment by the foreign military presence here. Other than
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره باید جدي اقدامات وشي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر ماشومانو د جنسي تېریو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو مدافع ډلې عوام خلک بیا وایي چې دا ډول پیښو عاملینو ته سخته سزا نه ورکول کیږي.
لکه د انور خلکو چې د پغمان پادسه کې ګیر شوي و اعدام شول دوی ته باید هغه سزا ورکړل شي.
د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورئ د ژوند کولو د حق په اړه نور معلومات اورېدلی شئ.
اساسي قانون در وسما ماده په دې باره کې وایي چې د حیات حق الهي مایب ده یا توفه ده او یو طبیعي حق ده. هیڅوک نشي کولی چې د قانون د مجوز نه بغیر دا حق سلب کړي یا له بینه یوسي.
د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د هند او پاکستان د اړیکو، استرالیا ته د غیر قانوني مهاجرینو د تلو د مخنیوي لپاره د دې هیواد د حکومت د وروستیو سختو اقداماتو او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستیو شخړو له حاله مو خبرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای لویدیزو هیوادونو چې وای چې لویدیزو هیوادونو او امریکا ونشوي کولای چې د افغانستان د خلکو هیلې پر ځای کړي. د حامد کرزی په وینا په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت یو مخ هم ناکام نه و. د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په دې اړه چې د ده او د امریکا ترمنځ څرنګه اړیکې خراب شول معلومات ورکړل. د پخواني افغان ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر د خپل هیواد اړیکې له متحده ایالاتو سره داسې تشبیه کوي چې یو ماشوم له یو ځواکمن پهلوان سره مخامخ شوی وي. د حامد کرزي په وینا پهلوان وکلن سوی په لارو کوڅو کې وهي او ماشوم پرته له دې چې وتښتي او ناری ووهي بل چاره نه لري. ما د بهرنیو ځواکونو له عدم توازن، ناوړه چلند او خشونت پرته د افغانستان د ژغورنې لپاره د ژغ له پورته کولو پرته بله لاره نه لرله او باید په لوړ ژغ مې نارې وهلې او د بیان له لارې مې د هغوی د مخنیوي لپاره خبرداری ورکړی وای. حامد کرزی چې دیارلس کاله واکمن و له ازادي راډیو سره یې په ځانګړې مرکه کې په څو برخو کې پر لویدیز انتقاد وکړ. ده وویل چې غوښتل یې لویدیز د افغانستان د ازادي او مرستې لپاره راشي خو دا هیله یې ترسره نه شوه. د حامد کرزی په وینا بهرنیو ځواکونو تر ټولو مهم څه ته چې پام ونه کړ هغه په پاکستان کې د ترورستانو پناه ځایونه وو. ده وویل چې په خصوصي غونډو کې به د لویدیز چارواکو دا منله چې دغه پناه ځایونه د پاکستان په خاوره کې دي خو هڅه به یې کوله چې پرده پرې واچوي. د حامد کرزی په وینا حتی لویدیزوالو به له افغانانو غوښتل په دې برخه کې غلي شي. پخواني ولسمشر زیاته کړه کله چې مې په دې اړه له غربي مقاماتو سره خبرې شروع کړې نو له ما سره یې روابط ګډوډ شول. حامد کرزی وایي چې د احساس کوه چې امریکا پراخې ګټې لري او د هڅه کوله چې امریکا د خپلو دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان ګټې تر پښو لاندې نه کړي. د حامد کرزی په باور کله چې په 2012 کال کې یو موافقتنامه ترتیب شوه امریکا ژمنه وکړه که چیرته پر افغانستان تعرض وشي له هغه به دفاع کوي خو کله چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کېدل امریکا د هغه پر ضد څه ونه کړل او حتی هڅه یې وکړه چې دغه هڅې پټې وساتي. حامد کرزی وویل چې تر دې پیښو وروسته د امریکا پر نیت شک وکړ او له همدې امله یې امنیتي تړون هم لاسلیک نه کړ. خو په ورته وخت کې حامد کرزی وویل چې دا هم څوک نشي ویلی چې د امریکا په مشرۍ پوځي ماموریت په افغانستان کې یو مخ ناکام دی. زه نشم کولی چې دا یو مخ ناکام وبولم خو کولی شم چې ووایم چې دغه ماموریت هغه څه چې موږ یې هیله لرله مشترانه کړل. پخواني افغان ولسمشر همداراز په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د بیا رغونې پر پروګرامونو انتقاد وکړ او ویل چې دغه پروګرامونه د اداري فساد سرچینې وي او د افغانانو ترمنځ اختلافات پیدا کول. حامد کرزی ازادي راډیو ته وویل چې د کار په پیل کې د ځان د لویدیز نشتې ملګری او ملاتړی ګاڼه او اوس هم د هغوی نشتې ملاتړی دی خو له ملاحظاتو سره.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واورېدې چې وایي له واشنګټن سره د اړیکې هغه وخت خراب شول چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خپلې نارضایتۍ غږ اوچت کړ. حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي او له ځینو مسایلو یې پرده پورته کړې ده. ده وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې څو ځلې پاکستان ته سفر وکړل تر څو د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
شل وارې مې سفر وکړي، دونو کوشش مې کړی دی چې د انسان تر توان خارج کوشش دی. صرف مې پاکستان ته دا ویلي دي چې تر خپل استقلال تیر نه یم او تر خپل حق تیر نه یم. ډیورنډ نسم منلای، نه د افغانستان ملت مني، نه هیڅ د افغانستان حکومت دا واک لري. نو پخوانی حکومتونه د افغانستان منل ده، نه د افغانستان خوب منل ده. او دا یوازې د ډیورنډ دې غاړي خلکو حق نه دی، بلکې ډیورنډ آ غاړي ولسونه هم په دې کې مستقیم او مساوي شریکان دي په دې حق. نو دا به نارسوالي دا ځله نظر کولای سم او نه څوک تر کوي. او دوهم، زموږ استقلال به تر سوال نه لاندې کوي او زموږ ترقي به تر سوال نه لاندې کوي.
د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه کې غواړي واوري. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. افغان ولسمشر، پخواني افغان ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی تړون لاسلیک څخه ډډه کړې وه. هغه تړون چې نوی حکومت لاسلیک کړ او اوس ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل وویل چې د دغه تړون د نتسویبی دول عمله په افغانستان کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو دغه راز وویل چې د دې جرګې ځینې غړي سر له اوسه د تړون د په پلوي کمپاین پیل کړی او غواړي چې دغه تړون ډیر ژر ولسی جرګه تصویب کړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به دغه تړون د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د جرو بحث لپاره وړاندې شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل کلزیمای زور است جبید
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلت نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها
مساویانه پیش صدا داشته. آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي؟ ناامنیو د پیښو د زیاتوالي عوامل څه دي؟ پر دې موضوعاتو د ازادي په څپو پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او پوښتنه او نظر له د پروګرام له ګډونوالو سره مطرح کړئ. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د طبیعي پیښو له امله د راولاړو شویو خطرونو او زیانونو د کموالي لپاره باید اساسي اقدامات وشي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د طبیعي پیښو د خطرونو د کموالي د نړیوالې ورځې په لمانځن غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره بیا وایي چې هڅې پیل کړي چې د طبیعي پیښو له امله د رامنځته شویو خطرونه کم کړي. په اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وای اړتیا ده چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په جوړښت له سره کتنه وسی. عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طبیعي پیښو د خطرونو د کموالي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل په هیواد کې د طبیعي پیښو له امله د راولاړه سویو زیانونو او خطرونو کموالی د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. هغه وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید اساسي لارې چارې ولټول سي.
د طبیعي پیښو او د پیښو د کمښت لپاره باید اساسي اقدامات ترسره سي. اړینه ده چې موږ طبیعي پیښو ته په ځواب ورکوونکو جوړښتونو له سره کتنه وکړو. د دې ټولو ستونزو لپاره میاشتې او کلونه په مخکې لرو. باید اساسي لارې چارې ورته ولټول سي.
ښاغلی عبدالله له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو نه وغوښتل چې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه د طبیعي پیښو له رامنځته کېدو وړاندې باید د دې پیښو لپاره جدي او د پام وړ تدابیر ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د پیل په لومړیو اوو میاشتو کې په بېلابېلو ولایتونو کې طبیعي پیښو له اووه سوه څخه زیات کسان وژلي او له سلو زیات یې ټپیان کړي دي. خو یاد اداره وایي چې د ژمي په موسم کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو مخنیوي ته یې پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د امادګۍ د ملي ادارې مشر محمد دایم کاکړ وایي د کافي بودیجې نشتوالی د دې سبب سوی چې دوی په خپل وخت سره له طبیعي پیښو څخه د راولاړه شویو خطرونو او زیانونو پر وړاندې د پام وړ اقدامات ونه کړي.
تا جایی که توانمندی دولت افغانستان است
در غزه چې د افغانستان حکومت په توان کې ده او هغه بودیجه چې موږ ته راکوي او هغه چې بیلابیل مؤسسې لري ان شاء الله موږ کولای شو تر یوې اندازې پورې او په یو زیاته فیصدي او حتی د تیر کال په پرتله ډیر اجرات وکړو. موږ کافي بودیجه نه لرو چې له وړاندې ټول تدابیر ونیسو.
تمام امکانات به ګرم
د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طبیعي پیښو د خطرونو د مخنیوي لپاره باید نوي طرزل عملونه رامنځته او په دې برخه کې جدي تدابیر ونیول سي. دوی ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې لا د مخه باید زیانمن کیدونکي ځایونه په نښه او د بهبود لپاره یې لازم پروګرامونه تطبیق سي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې په وروستیو کې په تېره بیا په بدخشان د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د آبي باریک د کلي ځپل شوي خلک وایي چې له دوی سره د نور موضوعاتو تر څنګ چارواکو ژمنه کړې وه چې سرپناه به ورته جوړوي، خو تر اوسه پورې هیچا ورته یوه سرپناه هم نه ده جوړه کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې په دې برخه کې ډېرې مرستې راټولې شوي، مالي مرستې، خو معلومه نه ده چې دغه مرستې چیرې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د ماخام له وو بجو وروسته د شپې لخوا او تر د سهار تر وو بجو بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر ماشومانو د جنسیتي ریو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د کمیسیون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر ماشومانو د جنسیتي ریو عاملین نیول کیږي خو سخته سزا نه ورکول کیږي. په ځینو مواردو کې هم عاملین د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په عین وخت کې د ښځو چارو وزارت وایي تر هغې چې د پیښو عاملینو ته سخته سزا ورنکړل شي دا ستونزه به همداسې وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې پر ماشومانو د جنسي تیریو درې سلويخت قضیو اندېښمن کړي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د سانګې مشرې سورایا سبهرنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښې په یو شمېر ولایتونو کې زیاتې شوې دي.
کلن تجاوزات جنسی افزایش پیدا کرده.
په مجموع کې جنسي تیری زیات سوي. شاوخوا درې څلوېښت جنسي تیری په تیرو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو سوي چې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې سبب سوي دي.
مېرمن سبهرنګ تاکید وکړ چې د دې پیښو عاملین باید له قانون سره سم سزا وویني سو د شته ستونزې مخه ونیول شي. د دې کمیسیون چارواکي په داسې حال کې پر ماشومانو د جنسي تیریو له امله اندېښنه ښیي چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې په تخار ولایت کې پر یوې دولس کلنې او بل ځای پر یوې درې کلنې ماشومې جنسي تیری شوي دي. همدارنګه ځینې نور راپورونه وایي چې ورته پیښه په بلخ ولایت کې هم شوې ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي له مجرمینو سره کمزورې قانوني چلند د دې سبب شوی چې دا ډول پیښې بیا بیا تکرار شي. د دې وزارت مرستیال مشګان مصطفی آزادی راډیو ته وویل د دې اعمالو پر ضد باید ټول اړوند ارګانونه غږ پورته کړي.
بیشتر از اینکه دیگه بحث خشونت علی زنا و اطفال باشه، بحث جنایت علی زنا و اطفال است.
دا د شذو و ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی نه بلکې جنایت دی. زه په دې خوښینه یم چې په دې اړه یوازې شذ ژغ پورته کوي. په کار دي چې د عالمان شورا او عدلی او قضایی ارګانونه د موضوع جدي ونیسي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سخت سزا ورکړي او کنه نو د افغانستان شذ به په قرار کې نه ني.
پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو ولسی جرګه هم په غوسه کړې ده. د دې جرګې غړو په دې وروستۍ کې پر ماشومانو جنسي تیری د اسلام او د بشر د حقونو خلاف عمل وباله او تاکید وکړ چې د دې پیښو عاملین باید سزا وویني. کابل خاریان وایي اداري فساد او د مجرمینو پر وړاندې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزورې چلند د دې سبب شوی چې ماشومان د جنسي تیریو قرباني شي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
چې موږ خبر شو دغه تجاوز نه چې په درې کلن ماشوم باندې شوی ده په تخار ولایت کې. موږ د عدلي او قضایي څخه غواړو او د لوی سرانه ستر محکمې څخه لکه د نور خلکو چې د پغمان پادسي کې ګیر شوي او اعدام شول دوی ته باید دغه سزا ورکړل شي.
د دې تیری په هکله چې په دې کوچنیانو باندې تیری کې ډېر خوشینه یم او غواړم د قاضیانو نه چې دغه مسایل پیګیري کړي او د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي او په شد مجازات یعنې په اعدام د خلک محکوم شي.
خو د افغانستان لوی سارنوالی بیا وایي چې په تخار ولایت کې پر یوې درې کلنې او دولس کلنې ماشومې د جنسي تیری دوسیې د بشپړېدو په حال کې او ډېر ژر به محکمې ته وسپارل شي. د دې سارنوالی ویاند بصیر عزیزی په دې اړه وویل
هر چیز تر دوسیه تکمیل میشه، اقامه دعوا ترتیب میشه و دوسیه را ما معول محکمه زیطلاب
دا دوسیه جر تر جر بشپړیگی، دا دعوی اقامه ترتیبیگی او دوسیه محکمه تلیگو. په ماشومانو تیری د قانون خلاف عمل دی او له محکمو هیله کوو چې په دې حق له جدي چلند وکړي.
له زده کړو څخه د ماشومانو بې برخې کول، پر دوی شاقه کارونه کول، له دوی څخه په جنګونو کې کار اخیستل، پر دوی د مخدرو موادو قاچاق کول او داسې نور هغه څه دي چې د ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی ګڼل کیږي. کارپوهان وایي پر ماشومانو د جنسي تیریو د زیاتېدو یو لامل پر مجرمینو د قانون نه پلي کېدل دي. دوی تاکید کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه دي د نورو د عبرت لپاره هم په دې اړه له پوره جدیت څخه کار واخلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدلی شي. په پکتیا کې د بې وزله او کندو خزو د وضعیت د خوالي لپاره د یو ان ایچ سی آر په مرسته د خیاطۍ یوه پروژه پرانستل شوه. په دې پروژه کې په لسګونو خزو برخه اخیستې ده. تفصیل یې له ګردیز د ازادي رادیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست لخوا د یو ان ایچ سی آر په همکارۍ د بېوسه کورنیو ښځمنو لپاره د نږدې 9500 امریکایي ډالرو په ارزښت د خیاطۍ څلور میاشتني کورس پرانیسته وشوه. په دغه کورس کې به ډېر ستناغه مېرمنې چې کونډې دي او د خپل کور سرپرستي ورتر غاړې ده د خیاطۍ زده کړه ترلاسه کړي او له هغه وروسته به عملاً د دوی د کار لپاره مارکیټ پیدا کیږي. د دغه کورس ګډونوالو مېرمنو د دې پروګرام په جوړېدو خوښي وښوده. وی ویل چې په دې سره به د دوی کورنۍ ستونزې تر یو بریده کمې شي. د کورس ګډونوالي کڅام دې پروګرام ته خوشاله وي خو د ورته نورو پروګرامونو د جوړېدو د غوښتنې ترڅنګ یې دا هم وویل چې د لرو پرتو ولسوالیو خزینو ته دې هم ورته پروګرامونه د حکومت په کچه په پام کې ونیول شي. د غونډې وې ګډونوالي د خپلې خوښۍ د څرګندېدو ترڅنګ وویل له دې وروسته به تر ډېره د کورنۍ ستونزې ځکه هوارې شي چې یو خوا سالم مصروفیت ورته پیدا شوی او له بل لوري یې دغه کار د عوایدو سرچینه جوړېدلی شي. د دې پروګرام په اړه د پکتیا ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل چې د ریاست پاتې دا ډول نور پروګرامونه هم تر حکړي او په نږدې راتلونکي کې به ورته ډونران پیدا کړي.
دغه پروژه د څلور میاشتو دپاره ده. په دې کې ډېر ستنه خویندې موږ نیولې دي. ټولې هغه خویندې دي چې کونډې دي، داخلي بېځایه شوي دي او د پاکستان څخه هم راغلي مهاجرې خویندې دي. او په د پروژې په پای کې موږ دوی ته مارکیټ پیدا کوو. موږ سره یو نسیار وعده کړې ده.
د خیاطۍ زده کړو د دغه کورس په اړه د یو ان ایچ سی آر نماینده محمود خورم هم وویل چې دوی به دې ته ورته نور پروګرامونه هم په دې ولایت کې د ځینو ریاستونو په همکارۍ پلي کړي.
دا پروژه چې د لاسي صنایعو په نامه یادیږي د ښځو چارو په همکارۍ د کډوالو چارو د ریاست په همکارۍ د یونیسال په مالي مرسته او د تیلو په همکارۍ به تطبیقیږي د څلورو میاشتو لپاره. د دې لاسي صنایعو په درشل کې به لومړی خیاطي وي، عمومي بیا به حجاب دوزی وي، موره دوزی به وي او چرمه او لاسکاری به وي.
د خیاطۍ د زده کړو دغه کورس په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې هم ورته کورسونه پرانیستل شوي خو له هغه وروسته نه څارل شوي او نه هم عامو بې وزله او کونډو ښځو ته ګټه رسېدلې ده. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. کریم د غزنی له مقرن لیک د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا خبره سمه ده چې غربیانو غوښتل افغانستان ودان کړي ځکه امریکا دیارلس کاله په افغانستان کې د ترورستانو په نوم وجنګېده. خو دا یې ونه غوښتل چې د ترورستانو اصلي پټنځایونه چې په پاکستان کې دي له منځه یوسي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي د جنسي تیریو او نورو ناروا کارونو د مخنیوي یوازنی لار د شرعي حدودو جاری کیدل دي. احمد زاهدی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د پوستانزول کلی څخه بیا لیکي چې هر څومره چې کابینه زندیږي هغومره د هیواد امنیت خرابیږي. ایمل هم د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه لیکي چې اشرف غنی د زموږ ولسوالۍ ته د ملي اردو ځواکونه راواستوي ځکه چې دغه ولسوالۍ په وروستیو کې ډیره ناامنه شوې ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د بی سیم د افغان بی سیم مخابراتي شرکت د 1300 شمیرې لارې مو راستولې وو. کله چې تاسو د دغه شمیرې لارې ازادي راډیو ته پیغامونه راستوي نو موږ هم هرو مرو درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلې شي. د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلې وړاندې دوه نیس پروګرامونه لرو. خبر دې سربیره به په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د هند او پاکستان د اړیکو د استرالیا د حکومت د هغو اقداماتو په باب چې غواړي د هېواد ته د غیر قانوني مهاجرینو مخه ونیسي او دغه راز د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستو شخړو له حاله خبر کړو. خو اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېدونکي د جانقه الکوزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لویو ښارونو کې د وسلوالو طالبانو انتحاري او د نورو وسلوالو حملې په سلو کې 8 زیاته شوي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل وسلوالو طالبانو په جبهایي جګړو کې ماتې خوړلې او اوس یې په لویو ښارونو حملې زیاتې کړې. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په افغانستان کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوي. د دې کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤلې سوریا صبرنګ ازادي راډیو ته نن وویل سږ کال له یاد کمیسون سره څه باندې 40 دا ډول پیښې ثبت شوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند تایید لپاره اثر له اوسه د ځینو وکیلانو لخوا کمپاینونه پیل شوي. د دې جرګې یو غړي عبدالرحمن رحماني نن په عمومي غونډه کې وویل په دې سند باید د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشي. د هغې پاکستانۍ امیندوارې ښځې څلور تنه خپلوان چې په اصطلاح د ویاړ وژنې په دود یې هغه د خښتو په واسطه وژلې وه په اعدام محکوم شول. د عراق د کردانو د خود مختار سیمې یو ویان وایي یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر په اربیل ښار کې د ولایتي حکومت له ودانۍ بهر وچاوه. حمزه په نامه ویان وایي چې په دې حمله کې مرګ ژوبله شوې خو شمېر یې سمدستي نه ده څرګند. سیمه ییزو خبرو رسنیو ویلي په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. په بیت المقدس کې د یهودیانو په عبادت ځای کې د سې شمې د ورځې حملې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته ورسېده. هغه پولیس چې د حملې صحنې ته ځان رسولی او ټپي شوی و د ورسېدلو ټپونو له امله نن مړ شو. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر ورګډ شي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران استازي په دې مقصد په وینا کې راغلل شوي چې د نومبر د 14مې ټاکل شوي مولات سره سم د ایران د اټومي پروګرام په اړه معامله وکړي. او روسیه د اوکراین په اړه په امریکا او اروپایي اتحادیې انتقادونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د اوکراین روان حالت د لویدیځ د پراختیا غوښتنې 25 کلنې پالیسۍ نتیجه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو په 19 پروګرام کې د ژوند کولو د حق په اړه نور معلومات اوریدل شئ. دا چې د افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې څه وایي او د غرض د مخکښو ښځو په 19 پروګرام کې به یو بل مخکښه ښځه درو پیژنو. خو اوس بیا هم په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې تنقیدو. د پاکستان د پاوز لوی درسیز وایي د هند لخوا د دواړو هیوادونو پر پوله پارونکي اعمال د پاکستاني ځواکونو پر هغې روانې جګړې اغیز کوي چې د افغانستان په سرحد کې د وسلوالو پر ضد کوي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې په واشنگټن کې له لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو سره په کتنه کې کړي دي. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر وایي د هیواد پر خاورې د هند لخوا دوامدار تیری د دې سبب کیږي چې په افغان سرحد کې د وسلوالو پر ضد پاکستاني ځواکونو مبارزه اغیزمنه شي. جنرال راحیل شریف په واشنگټن کې له جګپوړو امریکایي پوځي مقاماتو سره په کتنه کې ویلي د پاکستان پوز په دې باور سره چې له هند سره سرحد به آرام وي د افغانستان پر پوله شاوخوا یو نیم لک عسکر ځای پر ځای کړل. خو د جنرال شریف په خبره د هند لخوا پرونکې عمل دوام لري. یو جګپوړي امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د بی بی سي اردو څنګه ته ویلي چې د پاکستان د پوز مشر امریکایانو ته ویلي د هند او پاکستان ترمنځ په کنټرول لاین یا سرحدي نقطه کې هندي ځواکونه په دوامدار توګه د پاکستان په لور ډزې کوي. د پاکستان د پوز مشر ویلي د هند تیریو د دوام له امله پاکستانی ځواکونه نشي کولای چې له افغانستان سره پر پوله د القاعده او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد اغیزمن ګامونه پورته کړي. دا چې امریکایي چارواکو د پاکستان د پوز د مشر د دې څرګندونو په جواب کې څه ویلي تر اوسه پړسنې دي خبره شوي. خو کتونکي په دې باور دي چې واشنگټن نه غواړي په اوسنیو حالاتو کې د هند او پاکستان ترمنځ په لانجه کې ځان ښکیل کړي. د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستنګزی وایي پاکستان تل هڅه کړې ده چې له حساسو شیبو څخه استفاده وکړي او د مالی او نورو مرستو د ترلاسه کولو په هدف لویدیځ او امریکا ته نوې پلمې جوړې کړي.
زه فکر کوم پاکستانیان معمولا له ډېرو حساسو فرصتونو او موقعیتونو استفاده کوي. ګویا په دې وارد پاکستان لوی درستیز غواړي د واشنگتن له خو ګوت نه ونی په دې معنی چې امریکایان هڅوي چې دوه کار وکړي، یا د ستراتیژیک دښمن هم تر فشار لاندې راوستو څو دا د افراطي او تروریستي ګروپونو په ضد له افغانانو سره ګډه مبارزه وکړي. یا حالت داسې یو حالت ښیي دغه مفهوم لري، یا دا ده چې د مبارزې د پاره له افراطیت سره غواړي چې یو نوی تړون امضا کړي، نوي مادي امتیازات واخلي، نوي معنوي امتیازات واخلي چې دا د پاکستان د مقاماتو
تمه کیږي چې د پاکستان د پوځ مشر بنه نوښته د متحده ایالاتو د کانګرس له غړو سره هم وویني. کتونکي وایي جنرال راحیل شریف به د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي، او هم دې ته په پام سره به له کانګرس څخه د پاکستان پوځ ته د مالي مرستو د دوام غوښتنه وکړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د نورو سختدریزو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې پر ضد هم عملیات کوي، خو امریکایي او افغان چارواکي بیا دا نه مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت ضد وسلوالو پر ضد ګامونه نه پورته کوي.
د پاکستان د پوځ د لوی درستیز څرګندونې مو واورېدې چې وایي د هند له خوا د دواړو هیوادونو پر پوله پاروونکي اعمال د پاکستاني ځواکونو پر هغې مبارزې اغیز کوي چې د افغانستان په سرحد کې د وسلوالو پر ضد کوي. د پاکستان د پوځ بل پخواني مشر او د دې هیواد پخواني ولسمشر پرویز مشرف بیا ویلي دي چې که له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هند او پاکستان هڅه وکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل کړي، نو دا به نه یوازې دا چې دواړه هیوادونه بې ثباته کړي، بلکې سیمه به هم ورسره بې ثباته کړي. خو د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې پاکستان چې په خپله د نیابتي جګړې محسس دی، په اوس وخت کې دا توان نه لري چې له هند سره په افغانستان کې نیابتي جګړې ته مخه کړي. په بیت المقدس کې د څلورو یهودانو له وژلو وروسته د اسرائیل صدر اعظم فلسطیني چارواکي ملامت کړل، او د فلسطینیانو یو مشر دا حمله وغندله، خو یو شمېر نور بیا دا برید وسته. واشنگتن بیا له دواړو لورو د زغم غوښتنه وکړه. تفصیلې د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور په استناد له احمد شیبر اورو.
دوه فلسطینیانو چې تبر او چاخوان ورسره وو د سه‌شنبې په ورځ په بیت المقدس کې د یهودانو په عبادت ځای کې څلور تنه ووژل او یو شمېر ټپیان کړل. بیا پولیسو دغه دوه تنه وویشتل او هغوی سا ورکړه. د قربانیانو په ډله کې درې تنه امریکایي او اصل اسرائیلیان وو، او څلورم یو بریتانیایي او اصل اسرائیلی. د پیښې په ماښام د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو برید کوونکو ته د جناور خطاب وکړ او ویل چې هیواد یې له ترورستانو سره په جګړه دی. د یو ملت په صفت موږ به له هر ترورست او د هغوی له رالیږونکو سره حساب وکړو. موږ دا ثابته کړې ده چې داسې کوو، خو هیڅوک باید قانوني اجازه ځان ته ور نه کړي، حتی که ارواوې په خار شوي او وینې ایشي. اوږده مبارزه مو مخې ته ده. په جګړه کې یو د ترورستانو پر ضد چې له ننه نه ده پیل شوې، دا له صهیونیست تحریک سره سمه روانه ده. موږ تل پرې بریالي شوي یو، او دا ځل به هم همداسې شي. یو شمېر کسان شته چې هغوی غواړي زموږ ریښې زموږ له هیواد او مرکزه وباسي. دوی به بریالي نه شي. موږ د بیت المقدس پر سر په جګړه یو، زموږ د دایمي پایتخت پر سر. په بیت المقدس کې د سه‌شنبې د ورځې برید دا اندېښنې پیدا کړې دي چې بیا به په سیمه کې دوامداره شخړې پیدا شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا برید وغنده، او په ورته وخت کې پر اسرائیل ژغ وکړ چې له پاروونکو هڅو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې د محمود عباس دفتر خپور کړ، په کې په لویدیځ بیت المقدس کې د یهودانو په عبادت ځای کې د عبادت کوونکو وژنه غندل شوې ده. بل لور ته د اسرائیل صدر اعظم تر دې مخکې محمود عباس چې پر لویدیځه غاړه حکومت کوي ملامت کړ، او د حماس وسلوالې ډلې ته اشاره وکړه چې داسې ستونزې پیدا کوي. حماس او یو شمېر نورو فلسطیني وسلوالو بیا دا برید ستایلی دی. د امریکا ولسمشر دا حمله وغندله او ویې ویل چې هیڅ راز نشي توجیه کېدی چې پر بې ګناه ملکي کسانو څوک حمله وکړي. بارک اوباما وویل په بیت المقدس کې وخت حساس دی، د اسرائیل او فلسطین مشان او عوام باید په ګډه هڅې وکړي څو د نورو شخړو مخه ونیول شي او لاره سولې ته هواره شي.
رادیو آزادي در انټرنیټ تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بهرنیو هیوادونو ته د یو شمېر افغانانو د تک وروستی مقصد اکثرا اروپایي هیوادونه دي، خو استرالیا ته هم په دې وروستیو کې یو زیات شمېر افغانان ځي. د استرالیا حکومت په وروستیو کې هڅې پیل کړي دي چې د مهاجرینو لپاره اقدامات د مهاجرینو لپاره سخت شرایط وضع کړي، تر څو دوی ونشي کولی چې ډیر خطرونه په ځان اومني او د هیواد ته ورسیږي. د استرالیا محافظه کاره حکومت د خپل هغې پریکړې دفاع کړې چې له مخې د اندونیزیا له لارې استرالیا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي. دې اقدام هدف په ځانګړي ډول استرالیا ته د پاکستان، افغانستان او د ایران وګړو د ورتګ مخنیوی ښودل شوی. په دې اقدام سره به زرګونو پناه غوښتونکي په اندونیزیا کې پاتې شي، خو اندونیزیا خبرداری ورکړی که داسې کار وشي نو دوی به هم په وړاندې اړین اقدامات وکړي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې.
د استرالیا حکومت د سې شنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه پناه غوښتونکي چې د جولای له لومړۍ نیټې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو په ادارې یونیسیار کې راجستر سوي دي، استرالیا ته د تلو قانوني جواز نه لري. د رویټرز په راپور کې راغلي چې استرالیا به ځینو هغو پناه غوښتونکو ته د ورتلو اجازه ورکړي چې له وړاندې نمونه لیکل سوي وه، خو په همدې وخت کې استرالیا په هغې شمېرې کې کموالی راوستلی دی چې په اندونیزیا کې یې د ډېر مودې لپاره د منتظر پاتې سوو پناه غوښتونکو لپاره په نظر کې نیولی وه. د استرالیا د کډوالو چارو وزیر سکاټ موریسن ویلي دا نوی قانون د دې لپاره وضع سوی چې دغه هیواد ته له پاکستان، ایران او افغانستان څخه د اندونیزیا له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. موریسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې قاچاق وړونکي په استرالیا کې د میشتېدو په هدف خلک په غیر قانوني ډول اندونیزیا ته وړي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلکو د قاچاق مخنیوي یوازینۍ لار د یوې داسې بشپړې تګلارې جوړول دي چې پکې ځانګړې سي چې دغه کسان له کومو هیوادونو راځي، له کومو هیوادونو تیریږي او کومو ته رسیږي. د دغه وزارت ویان مایکل ټین په جاکارتا کې خبري اعلان وکړ ویلي هغه څه چې روښانه دي دا چې دا د استرالیا پالیسي ده او یوازې به د دوی لخوا پلي کیږي. دی وایي که چیرې د استرالیا په دې اقدام سره په اندونیزیا کې د پاتې کیدونکو پناه غوښتونکو شمیر ډیریږي نو اندونیزیا به اړین اقدامات وکړي، خو نوموړي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دغو دواړو هیوادونو یوازې درې میاشتې وړاندې په خپلو کې پوځي او استخباراتي همکاري له سره پیل کړې. د دوی ترمنځ د اندونیزیا د پخواني ولسمشر سوسیلو بامبانګ یاد هویونو د هغه د مېرمنې او د نورو اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو په اړه د استرالیا د جاسوسۍ له کبله درز رامنځته سوی و او څو میاشتې یې دوام وکړ. که څه هم د نورو هیوادونو په مقایسه استرالیا ته د پناه غوښتونکو شمېر ډېر کم سوی، خو دا یوه بېله سیاسي موضوع ده چې د دغه هیواد صدر اعظم ټوني ابوټ د تېر کال تر انتخاباتو دمخه په کلکه ټینګار ورباندې کوه. یونیسیار په اندونیزیا کې د 1623 تنه پناه غوښتونکو نومونه لیکلي دي چې د اپریل له میاشتې تلو ته انتظار باسي. په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ چارو په اداره کې تقریبا هر اونۍ د شاوخوا 100 پناه غوښتونکو نومونه لیکل کیږي. د استرالیا د کډوالۍ چارو وزیر موریسن په دې اړه څه ونه ویل چې په بریزبن کې د جیشل هیوادونو په سرمشریزه کې به ټوني ابوټ او د اندونیزیا ولسمشر پر دې موضوع خبرې وکړي که څنګه. خدای وویل مخکې تر دې چې دا پریکړه اعلان سي اندونیزیا ته بشپړ معلومات ورکول سوي وو.
د استرالیا د حکومت د وروستیو اقداماتو په باب مو واورېدل چې غواړي استرالیا ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي. د یادونه وړ ده چې په ترکیه کې د ډوبې شوي کښتۍ ټول مړي تر اوسه افغانستان ته نه دي انتقال شوي. د افغان غیر قانوني مهاجرینو کښتۍ څه باندې یوه اونۍ مخکې د ترکیې د استانبول په اوبو کې ډوبه شوه. په کښتۍ کې له 40 زیات کسان سپاره وو. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو پروګرام واوري چې پکې د ژوند کولو د حق په اړه خبرې شوې دي، پام وکړي د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوې بلې برخې ته.
احمد شبریم، السلام علیکم. هر کال په هالند کې د نورو هیوادو د فعالو کسانو د سل کسانو یو لیست انتخابیږي او خپریږي. په دې لیست کې سږ کال افغان کډواله پلوشه احمدزی انتخاب شوې ده. پلوشه احمدزی وکاله مخکې هالند ته مهاجره شوه. د شپې لخوا په هالند کې تعلیم کاوه او د ورځې خپل ماشومان روزل. دی د بانک په برخه کې تعلیم کړی دی او په بانک کې کار کوي. لدی په واورو چې دغه ویاړ چې ور په برخه شوی دی د څه احساس کوي؟
افتخار کوم چې من هیزه افغان کزې په دې لیست کې نوم راغلی او دا ویاړ یو تنان د مال لپاره نه، ټول افغانان لپاره ده. ډېر خوشاله یم.
پلوشه جانې احمدزی، تاسو ډېر کم کلونه وشو چې په هالند کې ژوند کوي. پردی ژبه، پردی کلتور، پردی کلچر، هلته هم د ماشومانو روزنه او هم تعلیم کول سخت نه؟
بله دا واضح خبره ده سخت سخت خوبه دی ما ست کوم آرزو و دا کوم هیله می دوست تحصیل وکم ما هیچ وقت دا ندی غوختی لو کچینوال می غوخته سز درس وایم اند خوشبختانه پی فامیل کم لو یسه ویم سا دیر درس و درس و دیر تعلیم تا دیر مهم رو رو کول کدونو دیم پدی خاطر سز موریم یا تنها و پی خارش که دا ایس وقت ما باعث نده سوی سز کور که نه متا جرات را کړی دا با وجود دې دوره سه مور اولاد و سه شپې کوي دا درس وای او مشکلات وای که هغه دا هیڅ وخت ما اخیس ګره نه کړی چې زه وایم چې نا وسطی بس کړه چې کور کې کینه دا چې اول که سره د خارجي لسان کې درس ویل دی یو مشکله خبره ده اول لسان دې زده نه وسی متا فضل د خدای دې ما په هلندي میډیا کې سلکه سره خبره سې دې چې زه په دې عقیده يم چې هیڅ شی په ځان کې ناممکن نه ده وخت چې یو کلک اراده ولري څوک هر منزل هر مقام ته رسیږي
په اروپا کې ډېر افغانان اوسي ځینې تعلیم کوي او ځینې تعلیم هم نه کوي لیکن دغه سخت شرایط څه چې تاسو دې ته وهڅولې سي دغه سختی په ځان قبول کړئ سي خوب کم کوي او د ورځې کوچنیانو ته وقف کوي او د شپې لخوا تعلیم کوي
کلک اراده دا واسه زه باید یو چیرته ورسیږم دا هیڅ وخت مې ځان ته د خپل مسؤلیت کړم سه زه خپل اولاد ته یو ښه مثال اوسم نور ته یو ښه مثال اوسم اما سه ما مور پلار غوښتل سه پلوشه به یو منزل ته مقام ته ورسیږي یا مشه غوښتل سه اولاد مې سخت شرایط کې مونږ ته هر شی مساعد کړی ول اوس په دې وخت کې ما دا ولکه غونډه مشکلات هیڅ وخت ما ځان ته داسې یو غټ ممانعت نه دی بوللی اګر چې مور د اولاد اوسې تنه په مهاجرت کې سه ډیر مشکله خبر ده مونږ په دې سره ډیر مشکله بلته اولاد روزل تناسب بل کلچر کې بل زبا ده نور خلک مونږ همیشه مې اوندا خواهش وسه مختولارسم او اوسم انده اراده مې ده چې مختولارسم
تاسو وایئ سه سه اراده مې ده مختولارسم یعنی څه هیله لري سه څه باید وکړي
زه هیله مې دا ده چې نور ښځو ته یو ښه مثال واوسم بل خصوص افغان ښځو ته چې ښځې حق لري لکه سړیانو غوندې کار وکړي ښځې حق لري چې تحصیل وکړي ټوله جامعه په تغییر کې ده باید زموږ افغاني کلتور باید هم تغییر وکړي باید ښځې هم خپل مسؤلیت وګڼي چې موږ جامعې ته ضرورت لري زموږ اولادونه زموږ ټول ضرورت لري تنها په سړی موږ نسو کولی دنیا آباده کړو بنده خاطر همیشه د خپل ځان مسؤل ګڼم چې زه نسم کولی چې تنها کښېنم کور کې تنها د کور کار یا مسئولیت ما په غاړه ده بس په دې خاطر ځان دې یو مور په حیث یو افغان لور په حیث د مسئولیت کې چې زه د کور کې هم او د کور د باندې هم خپل رول ولوبوم
په لبشته جنم هڅي په افغانستان کې په ګڼو مواردو کې او رو چې خصوصا هغه نجونې سي واده سوي دي له هغه وروسته دوی تعلیم نه کوي څه فکر کوي تاسو هغه ته څه پیغام لرئ آیا ممکن ده چې یو انجلی واده سي له هغه وروسته هم خپل زحمت وبسي او تعلیم ته ادامه ورکړي
بله امکان لري که ځان که څوک غواړي چې یو شی اراده وکړي چې زه د مقام ته غواړم ورسیږم هر کار امکان لري مونته اراده ډیره مهمه ده کلکه اراده وسی ځنوال سمه ته دې هیڅ مشکل نه ول تر هغه مسو وخت درس وای مثلا هغه څه نو سو باید د شپې یو شی ویلې وای سم اولادونه سره یاد کور نور مسولیتونه مې درلودل هغه سره مې کوي چې څه مخته وبوزم په دې خاطر همیشه یو لار پیدا کیږي مونته باید سره خپل وجود ته وای خپل ځان سره د نیت وکي چې زم په دغه لار په دې لار به همیشه ماته سره کړې نه وي زه په خامل زم زه په غرو زم زه په مشکلاتم راځم په مال بارانم راځي په مال طوفانم راځي منتظر دونه مستحکم یم چې دا باران طوفان هیڅ وخت نه لرزي او زه مخکزم
ځین کسان په افغانستان کې شاید دا فکر وکړي چې په اروپا کې شرایط د وی میرمنې لپاره مساعد دي سیاخه خپل تعلیم وکړي او یا شرایط آسان دي ژوند آسان دي څرنګه تاسو له دې سره موافق یاستي چې یو افغان میرمن په افغانستان کې ستونزې لري او هغه د خپل پرمختګ لپاره څه نشي کولی
خپل ډیر کم عمر په افغانستان کې تیر کړی بیا په پاکستان کې بیا وسته څو کاله په اولاد کې ما هم هغه زحمت په افغانستان کې وسو درس لپاره بیا د پاکستان کې جره جهت مې وسه زه درس وایم په هالند کې هم همسه مساعد نه ده دلته باید خپل وګرځي من هیڅ یو ښځه باید خپل رول مسؤلیت خپل مسؤل ځان وګڼي خپل تحصیل په ولر سي بل خصوص افغان مېرمن وسی مونږ ټول په دې په جامعه کې په ټول په نړۍ کې ښځه همیشه یو قدم لسړی نه ورسته قدم دی بیا بل خصوص آسیایی خزی افغان خزی لس قدم شاته دی او پدی اروپا کې ځان ثابت کول منحاز یا مسلمان افغان جرکیس ډیر یو مشکله خبر ده او مسایر هم نه ده در تب شرایط منتظ سړی باید اندا کلک اراده سولری سایز وخت یو کلک تصمیم وکړي چې واقعا زه دا غواړم
حتما امر مقام ترسیږي. پلوشه جان احمد صاحب مننه چې دا ازادي رادیو په مخکښو شوزو پروګرام کې مو برخه راسره وخسته.
تاسو هم مننه، یو جهان مننه. زه ډیر خوشاله یم چې یو افغاني رادیو له خوانه مات سره مصاحبه کیږي. ډیر ډیر مننه.
هیله کوم.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 1290 او په لوی شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې اونۍ خبرونه د ژوند کول حق ته ځانګړې سوي ده. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه د مرستيالي مریم زرمتی سره بحث کوو. په دې هله چې د خبرونه ترپایز مج ملتیا وکړی میرمن زرمتی ک تاسو د حق حیات او یا د ژوند کول د حق په اړه معلومات راکړي چې حق حیات او یا د ژوند کول حق څه ته وایي او د افغانستان اساسي قانون په دروښته ماده کې د ژوند کول د حق په اړه څه ویل سوی دي.
ژوند یا د حیات حق عبارت دی حق او حقوق له جملې نه ده چې خدای تعالی انسانانو ته ورکړي دي او هیڅوک هم نشي کولای شي بل څوک د دې حق نه محروم کړي. اساسي قانون د ۲۰۰ ماده په دې باره کې وایي چې د حیات حق الهي مایب ده یا توفه ده سی او یو طبیعی حق ده او هر انسان دی حق مجاوز لری یا جواز لری او هیچ سوک نسی کولا سی دی قانون دی مجاوز نبغیر ده حق سلب کی یا لبای نیوسی. نو دی لپاره دی انسان کرامت لده تعرض نمسون ده، یعنی هیچ سوک نسی کولا سی پیغه بند تعرض وکی او دولت مکلف گرنالای ده دیده سی دی انسانانو دی جوندانه و دی آزادی و دی انسان دی کرامت دی حق درانوی وکی او دی غام لطر وکی. بر لواد دی سیم اساسی قانون دی موضوع تا اشاره کرده بایمللی میثاقونو او کنوانسیونونو هم په دې برخه کې اشاره لري سي لغه جمله نه شپږم ماده د بایمللی میثاق د مدني او سیاسي حقوقو جمله نه هغه وایي سي د حیات هغه عالی ترين او بهترین حق ده سي انسانانو ته ورکړ سوی ده او هیڅ ډول تخطی پیغه کې جواز نه لري. په همدې اساس باندې د دربستان ماده د جهاني حقوق که هم راغلی دیسه هیچ څوک نسی کولای سي د یو چا یا د یو انسان حق بدون د قانوني مجوز نه تنه واخلي که هغه په عمدي قتل باندې وي که هغه په نورو جرمي اعمالو کې وي او یا هم په خپل سر جنگونو او یا هم په نورو تاوتریخوالي کې وي. یعنی هیڅ څوک د حق نه لري سي د انسان نه دغه د حیات حق سلب کړي.
د افغانستان په نافذه قوانینو او په دې برخه کې په نړیوالو اسنادو کې د حق حیات یا ژوند کولو د حق پړسه ول سوي دي.
لکه څنګه چې مخ کې ویل سي د افغانستان قوانين د افغانستان دولت دې ته مکلف کړی ده سي افغانستان دولت مکلف دي ته سي د انسانانو دي یا د وګړو دي ژوندانه دي حق د ساتلو یا د تحفظ او د ملاتړ حمایه یې غوړ لغړی کړی ده او دای مسول ګڼلای ته بر علاوه دغه دای پکې تصریح کړی دي سي هیڅ څوک حق نه لري سي بدون د قانوني مجوز نه دي انسانانو حق دیگه نواخلی ځکه دا دیگه ولسکونی و حقونو لجمله نده سی انسانان نسی که ولی پخپل سر بنده دا حق سلب که او یای هم لبای نویسی پام دی حق لبنده جهانی میساقون کنوانسیونون او نور مایدات سراحت لری لکه پیغه کسی منگا مخی بو بیلیسی کنوانسیون دی میساق بایم لیلی دی مدنی و سیاسی حقوق شپږم ماده کې ویل دي چې د حیات حق عالی ترین حق ده او هیڅوک نشي کولای چې د دې په وړاندې کومه تخطي ترسره کړي. په زمن کې شپږ درېمه ماده د اعلامیه د حقوق بشر پیغه کې وایي چې هیڅوک نشي کولای چې بدون د کوم قانوني مجوز نه دا حق لبینه یوسي او یا انسان د حیات حق تر پښو لاندې کړي. دا هغه موضوعات دي چې په جهاني موادو کې یا په بینالمللي حقوقو په موادو کې دته صراحت ورکړل شوی دی او په دې باندې بحثونه شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې دمې ته.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
مېرمن زرمتی، په کوم حالاتو او یا په څه شکل سره حق حیات او یا د ژوند کولو حق نقصیږي؟
په انساني ټولنه کې کله چې انسانان ژوند کوي، طبیعي خبر ده چې هغه حقوق چې انسانانو ته ورکړل شوي دي په بېلابېلو ساحو کې تر پښو لاندې کېږي. دغه جملې نه هم یو د حیات حق ده. په تېره بیا په هغه وختونو کې چې په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې جنګ شتون ولري یا هم جګړه روانه وي یا غیر عادلانه محاکم ترسره کېږي یا هم محاکم اصول نه ترسره کېږي یا په اصول ډول باندې محاکمه نه ترسره کېږي یا هم په ځینو اوقاتو کې اته پیغو صورتو کې چې اشتباه واقع کېږي، کېدای شي چې د انسانانو حق تر پښو لاندې شي. ولې محاکم یا قضایه قوه په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي چې اته پیغو حالاتو کې چې یو انسان ته د اعدام سزا اورول کېږي، دغه د محکمه باید درې ګونې محکمې ته کې او وروسته هم د رئیس جمهور توشیه ته ورسیږي. د دې لپاره چې په دې کې ډېر زیات غور وسی، ځکه دا دیغو جزا او جملې نه داسې که چېرته دا مسله ترسره شي نو بیرته جبران یې ناممکن ده. یعنی نسی کېدلی شي که یو انسان اعدام باندې محکوم شي او مجازات یې تطبیق شي، بیا ناممکن ده چې هغه انسان دوباره بیرته راوګرځېږي. خو په اکثر اوقاتو کې هم پیغو ټولنه کې، لکه په افغانستان په ټولنه کې چې موږ تاسو شاهدان یو، په جګړو کې ناپیلي خواوې چې په دې جګړه کې هېڅ اصلا رول نه لري مرګونه ترسره کېږي. بر علاوه مرګونه په هغه وخت کې ترسره کېږي چې عملیات موجود وي. په هغه عملیاتو کې کېدای شي چې د جګړه مارو لخوا او یا هم د دولت استازو لخوا یا نظامي قواو لخوا عام وګړي د مازلې سره مخامخ شي او د ټولنې وګړي له بین ولاړ شي. او دا تقریبا هغه حالت ده چې یو انسان بدون د کوم جرم او بدون د مجازاتونه په د جزا محکومي کې او د خپل حیات حق له لاسه ورکوي. خو په ځینو اوقاتو کې موږ تاسو په افغانستان کې د دې هم شاهدان یو چې ښځې او مېرمنې بیلو دي چې د دود په اساس باندې هم اکثرا له دې ستونزې سره مخامخ کېږي. مثلا سارایي محاکم دي چې هلته د خلکو د ځوان حق دنه سلبیږي او یا هم ښکېل جګړه ییز حالتونه دي چې په هغه کې کورنۍ او ماشومان په تېره بیا ښځې او ماشومان د خپل حیات حق نه محرومیږي. نو په انساني ټولنه کې موږ تاسو دې موضوع ډیر مثالونه لرو چې د انسانانو حق او حقوق او دغه جملې نه د حیات حق تر پښو لاندې کېږي او بدبختانه خلک له دې ستونزې سره مخامخ کېږي چې هغه محب الهي چې خدای پاک دوی ته ورکړی ده دغه نه محرومیږي او خپل ځون له لاسه ورکوي.
مننه مېرمن زرمتی کور مودان. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خپرونه مو تر پای واوریدله. تر بلې خپرونې مهاله ملسه.
Thank you.
Come on.